امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو لمړی سهارنی پښتو خبرونه اوري د طالبانو استازو او د لوړپوړي امریکایي هیئت غړي د جمعې په ورځ په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه په مهم مسایلو باندې وغږېدل د سوریې له ختیځ ښارګوټي الباغوز نه د اسلامي دولت یادایش د وسلوالو د کورنیو په سلګونو غړي راوتلي دي او د جمعې په ورځ په لسګونو زرو خلکو د الجزایر په پایتخت الجزیره کې د 20 کلن جمهور رئیس عبدالعزیز بوفلیقه د بیا کاندیدۍ په خلاف مظاهرې وکړې پوره خبرونه ویان سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې پرون د جمعې په ورځ هم د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د لوړپوړي امریکایي هیئت ترمنځ د سولې مذاکرات وشو طالبانو ویلي دي چې په پرونیو مذاکراتو کې له امریکایي هیئت سره په دوو مهم مسایلو باندې ژور بحثونه وشو د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو لیږلي بیان کې ویلي چې له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان خاوره د نورو پر ضد نه کارول هغه دوه مهمې مسلې دي چې د نوموړي په وینا په تفصیلي د جزئیاتو په اړه له امریکایي هیئت سره خبرې روانې دي طالبان ویلي دي چې له دې دو موضوعګانو اخوا نور موضوعات چې داخلي بود لري او په امریکا پورې اړه نه لري بحث پرې نه کیږي د دې نه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایند مرستیال رابرټ پلادینو په دوحه کې د روانو مذاکراتو په اړه ویلو چې په قطر کې د خبرو تمرکز په څلورو مسایلو باندې دی او دواړو خواوې هڅه کوي چې موافقې ته ورسیږي د نوموړي په وینا په دغه موضوعګانو کې بین الافغاني مذاکرات له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل او د اوربن نافذول شامل دي تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ د جمعې په ورځ د الجزایر په پایتخت الجزیره کې په لسګونو زرو خلکو د جمهور رئیس عبدالعزیز بوفلیقه لخوا د پنځمې دورې لپاره د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ځان د کاندیدولو په ضد مظاهرې وشوې د عربو مطبوعاتو رپورټ ورکړی چې امنیتي ځواکونو د مظاهره چیانو د راجمع کېدو د مخنیوي په خاطر د ښار ټولې ترانسپورټي لارې تړلې وې او 195 کسان یې نیولي دي دواتیا کلن بوفلیقه
چې ډېر ناروغ دی د سویټزرلند په یو روغتون کې د علاج لاندې دی
عین شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې پولیسو پر مظاهره چانو باندې څو ځلې اوښې بهوونکي ګاز استعمال کړ په عین وخت کې د الجزایر د پوځ لوی د رئیس ډګر جنرال احمد قائد صلاح خبرداری ورکړی چې پوځ به اجازه ورنه کړي چې بیا په دغه هیواد کې ګډوډي او انرژي پیل شي د سوریې د ختیځ خارګوټي الباغوز نه د تیرو دوو ورځو په موده کې په زرګونو ملکیان راوتلي دي او خپل ځانونه د سوریې کوردي ځواکونو ته تسلیم کړي دي الباغوز چې په سوریه کې د اسلامي دولت یو وروستی مهم سنګر ګڼل کېده د نیولو لپاره له څو هفتو نه سخته جګړه روانه ده امریکایي ځواکونه د اس ډي اف په نوم د کوردي ځواکونو د لوجستیکي او هوایي ملاتړ کوي کوردی چارواکو امریکا غږ ته ویل چې د ښځو او ماشومانو په شمول په تیرو دوو ورځو کې له 6500 نه زیات ملکیان راوتلي دي چې د اسلامي دولت د وسلوالو ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو لال باغوز نه په تیرو دوو ورځو کې د ملکیانو دا سلسله روانه ده زیاتره ښځې د عراق دي خو د مختلفو اروپایي هیوادونو اتباع هم پکې دي جګړه نه ده ختمه شوې او وسلوال جنګیالي اوس هم مقاومت کوي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د نجات لارې د سوشیالیزم په ضد د مبارزې په وسیله اواریدای شي ټرمپ د خپل حکومت په 22 میاشتنۍ دوره کې څو ځلې د سوشیالیزم غندنه کړې او د دیموکرات غړي د سوشیالیزم د پیروي لامل ټکولې دي ټرمپ تیر هفته د جمهور غوښتونکو د ګوند د محافظه کارانو په کلنۍ غونډه کې چې د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره د چاندو د راټولولو دنده په غاړه لري په خپله وینا کې دیموکراتان په امریکا کې د سوشیالیزم د ناقصې مفکورې په پیروي باندې تورن کړل او عین خبره د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس هم تکرار کړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای وای چې په امریکا کې د چین د ټکنالوژۍ د غټ شرکت واوی په خلاف دایر شوی حقوقي دعوا د نوموړي په قول د یو قصدي سیاسي جبر او استکبار معنی لري د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون د جمعې په ورځ خپل کابینه کې بدلون راوسته دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، پرون د مارچ اتمه وه چې د ښځو نړیواله ورځ وه. د امریکا لومړی میرمنې مانیلا ترامپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د پنځشنبه په ورځ د نړۍ لسو ښځو ته د زړورو ښځو نړیوالې جایزې ورکړې او په دې ډول یې هغوی وستایلې. په دې ښځو کې د میانمار یا برما ناو نیا پاو هم موجوده وه چې د برما د پوځ وحشتونه یې تیر کړي وه.
دا نړۍ لسو ښځو د بهرنیو چارو په وزارت کې د زړورو ښځو د نړیوالې جایزې ویار ترلاسه کړ او د امریکا لومړۍ میرمنې میلانیا ترامپ ورڅخه مننه وکړه.
دغه ښځې چې د نن ورځې ویار ترلاسه کوي د زړورتیا یو سمبول دی. دوی د نړۍ په ځینو خطرناکو برخو کې د بشري حقونو پلوي کړې ده او دوی د لاخو خدمتونو په کولو سره د هغو کلیشو پر خلاف مبارزه کړې ده چې اساس یې پر جنسیت ولاړ دي.
دا بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هغوی ته دا درنوي مراتب وړاندې کړل او وی ویل دغه ډول نوري خزي همشتا چې خای هیڅ کله د ضرورتیا ویار ترلاسه نه کړی.
My mother too was a woman of courage. She was born
زما مور هم زړوره وه. هغه د کنزا سایلت په یوه کلیوالي سیمه کې زیږېدلې وه. هغې د دریو ماشومانو په لویولو کې سختې ستونزې وګاللې. هغه هیڅکله په دې بریالی نه شوه چې پوهنتون ته ولاړه شي. خدای وکول شول چې هر ماشوم یې له هر لوی فرصت څخه برخمن واوسیږي.
دا جایزې په ګټونکو کې نیاو کې ناو پاو په نامه هغه ښځه هم موجوده وه چې خپل ټول ژوند یې له هغو خلکو سره مرسته کولو ته وقف کړی دی چې د برما د لسیزو کورنۍ جګړې له لاسه بې کوره شوي دي.
تصور وکړئ چې وشپه کلن انجلۍ د تالان یو ښوونځي ته د دې لپاره ولېږول شوه چې کله یې خوندي نه و، او کله چې په یولس کلنۍ کې کلي ته راغله نو کله یې تش وه. کورنۍ یې تښتېدلې وه او بیا هغه د خپلې کورنۍ په لټه کې سرګردانه ګرځېدله. دغه شپه کلن انجلۍ زه وم. دا هغه وخت و چې د برما پاوز د هغه هېواد په جنوب ختیځ کې له 3500 څخه زیات کلي سوځولي وو او زرګونه خلک یې په ډله ییزه توګه وژلي وو.
کنیاو پاو وویل چې د برما پاوز دا هم د روهینګیا او نورو قومونو پر خلاف خپل وحشتونو ته دوام ورکوي. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې اقدام وکړي او دغه قومونه هیر نه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، په خوست کې په سلګونو بېوزله کورنیو چې سرپرستی یې ښځې په غاړه لري د مارچ د اتمې په مناسبت د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ نغدې مرستې هم وویشل شوې. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
د خوست مرکز اوسیدونکي 50 کلنه شیرین ګله یو له هغو میرمنو څخه ده چې زوی د امنیتي ځواکونو په لیکو کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې له لاسه ورکړی. د له هغې مرستې یوه اندازه نغدي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترلاسه کړله چې د ښځو د نړیوالې ورځې یا د مارچ اتمې په مناسبت د حکومت له لورې د ځینو وژل شویو سرتیرو پر کورنیو ویشل کیږي. هغه وایي سره له دې چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، خو له دې کبله چې خپله خاوره ورته له هر څه ډیر ارزښت لري، چمتو ده چې د هیواد د ساتنې په مخه نور اولادونه هم د امنیتي ځواکونو لیکو کې شامل کړي.
ډېره مننه، ډېره یو جهان مننه. موږ سره والین د پاده چې دا کمک وس بیا موږ سره بل والی کمک نه دی کړی، خو موږ د خپل وطن خدمت کوي. دا شهیدونه مر کړي دي نه رابر کوي، بل موږ سره ډېره همکاري وسوه، ډېر کمک وسوه، ښه مرسته سره وسوه، د نغد پیسې سره وسوه.
50 کلنه بخجانه د دې ولایت یوه بله هغه میرمنده چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې زوی له لاسه ورکړی. د لخپل کوندین ګور او دریل مسیانو سره خوز خارته نګدی په یو کرایي کور کې وسیږي. هغه وایي چې د نفقه برابرول ورته ډیر سخت شوی.
ماشه دې ته اده خو ایلته پروت یو کورن نن مو کورن لرګی ان ور کړه پر ماړی مانی په دې ته
ګنجړو یم غنار
پر ماړی مری په ښا کړی نن دې روزي روزي منو
بابا
ان دوه زمان ارته پوت شي وای لور ارته پوت ده تو دوه نه جون وړا جل کې ارته پوت شو.
د خوست والی محمد حلیم فدایی چې پر یو شمیر کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو یو اندازه مرسته وویشله، آشنا رادیو ته وویل غواړي چې په دې سره د سلګونو اړمنو ښځو لاسنیوی وکړي.
د دې کوچني عملی اقدام اصلي هدف دا دی چې موږ د مارچ په اتمه یا په نورو ورځو کې یوازې د ښځو د ستونزو او یا د هغوی د حقوقو په یادولو باندې بسنه و نه کړو، بلکې موږ اړمنو میرمنو کورونو ته مرستې ورسوو او هغوی دې ته اړ نه کړو چې هغوی په مرستو پسې له کور راوځي.
ولی محمد حلیم فدایی له سوداګرو او بډای خلکو وغوښتل چې په خپل چم گاونډ کې د هغو کورنیو لاسنیوی وکړي چې د ګټې واټې سړی له لاسه ورکړی او د کورنیو سرپرستی د ښځو پر غاړه وي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کوټه کې د کوټې پرس کلب مخې ته د ښځو احتجاجي مظاهره وسوه. نور حال د کوټې څخه د جمیل خان پر رپورت کې واوري.
په بلوچستان کې د ښځو د نړیوالې ورځ ول منځل سوله، ښځو پر دې محل باندې لاریون هم وکړی. د کوټې نه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال جمیل خان رپورټ راکوي. پیس په بلوچستان کې د ښځو د حقوقو د ورځې په حق لباندې بیلابیل غونډې وسوې. ښځو د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي غونډه وکړله. دوی صدا ډول شعارونه ورکول. پر دې محل باندې په دغه غونډه کې یوې ښځې فهمیده شاه ایډوکیټ وویل چې د ژوند د مختلف څانګو ښځو د نن په دستورو کې ګډون وکړی. دی وویل چې و ښځو ته دي د نرو برابر حقوق ورکول سي.
د آزاد ښځې مراد دا نه دی چې موږ ته ازادي د روډو او د سړکانو لپاره راکړي. آزاد ښځه دا ده چې موږ مختیار کړي. په کانسټیټیوشن کې په اسلامي کم چې رولز دی پاره کې چې کم زموږ حق دی پاره حق باندې موږ غایجو چې هغه موږ ته ملاوسي.
ګنش میر ښځو د کوټي په جنا سړک، عدالت سړک، په کنداري بازار لارون راوېستي. یو بل وینا کوونکی ارزو زیراتوال پر دې محل باندې وویل چې په بلوچستان کې د ښځو د زده کړو کچه ډېره کم ده او دغه ډول د دوی په ضد باندې د کورنۍ تاو تریخوال، د غیرت په نامه باندې قتل او په سیاسي چارو کې د دوی ګډون د نس برابر دی.
د زوی د پاره خو چې موږ شتر شخره کونه ش جامع ش کالجونه چې نوستي دغه د خکو، لیکن لور مش په ځان بوج بولو، د بل د کورې بولو او د مخې وډرو او داس نه په دی باندې مش تعلیم کو نه، موږ د شخره کو او نه موږ د دې سیاست ش خیال ساتو، موږ دا وی اجازه موږ میرا مطلب نسل په مخه نه سوړای نه موجود دی ته
وینا کوونکو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ښځو د حقوقو تحفظ دی وکړي او د دوی په ضد د اړخو ډب د پیښو د مخنیوي لپاره دی خپل رول ولوبوي. جمیل خان، آشنا رادیو، کوټه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د بلخ ولسوالي چې نسبتا امن ولسوالي ده، اوس هم پکې په ځونو کلو کې شونځي نسته. د اتمنزو کلی چې یو سل اتیا کورونه لري، تر درې سوه پورې نجونې پکې له زده کړو پاتې دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز رپورټ رالېږلی.
حسینه د بلخ ولسوالۍ د اتمنزو د کلي اوسیدونکې ده. څو کاله پخوا یې د یوې موسسې لخوا د جوړ شوي موقت ښوونځي درې ټولګي لوستي، خو له هغې وروسته په دې ارمان ده چې یوه ورځ به یې په کلي کې ښوونځی جوړ شي او دوی به پکې زده کړې وکړي. حسینه وایي همزولې چې ښوونځي ته نه ځي، د سبزیو په کښتونو کې خېشاوي کوي او یا هم د کور څاروي پیایي، خو هغه په دې ارمان ده چې ډاکټر شي.
زما ډېر همزولې دي چې دلته به مکتب پاتې دي. ټول وایي چې مکتب موږ ته راشي، موږ مکتب وایي او آینده یو ښایسته آینده ولرو. ما ویل چې زه به مکتب ووایم او پوهنتون به ووایم، بیا به یوه ډاکټر راشم او یا به معلم شم.
دغه ارمان دې اوس پوره کېږي که نه پوره کېږي؟
چې مکتب راشي ولې نه پوره کېږي، خو مکتب نشته دی کله
پوره شي. حسینه وایي چې دوی په یو بل کلی کې د یوې موسسې لخوا په موقت ښوونځي کې درې ټولګي لوستې دي، خو اوس د خپل فکر مطابق کله کله لیکل کوي چې له یاده یې ونه وځي.
چې درې سم په پورې ویلې مال تم لري، خو لګاته د مشکل او مونږ به تللو نورې جنکې راسرم وي، خو بیا خلاص شو تللې نه یم نوره. زه خو کور کارونه کم کم کومه، خو کله کله ځان سره درس لیکمه، خپل ذهن ته مې چې فکرونه راشي یا د کورنۍ نومونه نوشته کومه او خپل کتابونه چې هلته مې پرېږدي دوراني مستانه کړي همخه کې درس وایمه.
هغه وایي چې د دوی په کلي او شاوخوا سیمو کې یو شمېر خلک د ښوونځي په ارزښت نه پوهېږي، خپلې لوڼې له زده کړو منع کوي او کارونه پرې کوي
او نه پوهېږي چې مکتب به څومره ښه آینده ولري. ځکه نه وایي چې مکتب ښه شی دی، او مکتب ننجینه کی ډیری ساری کړی دي ډیری وړی وړی ساری کړی زما هم زولی
نو ولی ساری
زکه چې یو مکتب دیونه وای ورا شي کال کې دی کارو کې دا دی کې خوشاله ته دی لاړ شي او پښتو ته دی لاړ شي
د دغه کلی تنکی ځوانان هم اکثر په دې خاطر چې خونځي لکلی و کیلومتر فاصله لري لز د کړو پاتې دي د وتمنزو د کلی یو سپینګری وای چې د کلی 50 تنه هلکانې ولسوالۍ ته نږدې یو خونځي کې زده کړې کوي
او نوم یې شه زمان دی او مشکل چې داس مونږه ډېر کلک مشکل لرو د مکتب طرفه نه نو زمونږه د اول سم ماشومان ته ومه پورې دا مکتب ته نشي لږ دا پات کیږي دا چې دی وسن پخې کې بیا د مکتب نه نامرمه کیږي مکتب کې بیا نه نشي عمر جګیږي بیا د و کیلومتر هغه مکتب د مونږ نه لږه زمونږه جنکې نامرمه پات شي د مکتب نه مکتب کې مونږ بيخي ناکامي مکتب کامیابی
د حسینہ نیکه انجینر سلطان محمد وای چې لمسی ښه استعداد لري خو د خونځي د لریوالي لامل لزده کړو پاتې ده
دا د اوتمنزو کله ده مربوط د ولسوالۍ برخ ده د مکتب پیسې کې زمنګا اوناست چې یو ذکر چې دی د خځو شوق لري د مکتب اته درې کارل ته درسونه ویل مسافه د مکتب لري دا مو غواړم یو مکتب جوړ
هغه زیاتوي چې د دوی په کلی کې درې سوه نجونې لزده کړو پاتې دي او که په کلی کې ورته ښوونځی جوړ شي نو لویې وړې نجونې به یې زده کړو ته مخه وکړي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده درنو ریدونکو نوې خبر سوی مستند فلم د هغو شوزو اواسته وقف سوی دی چې په میانمار کې له کورنۍ جنگ څخه ژوندۍ پاتې سوی دی دغه شزې د کورنۍ جنگ د تباهیو په باره کې خبرې کوي او د سولې د راتلو هیله لري د امریکا ژغ د برما څنګه خبريال زاوتیت په دې باره کې له برما څخه دا رپورت را لېږلې دی
خو د میانمار د کورنۍ جنگ په وخت کې دروند قیمت ادا کړی دی د برما د خوځو لیگ یا ټولنې د نوې مستند فلم د خپرېدو امر ورکړی دی چې څرګنده کړي خوځو څومره کړاوونه ګاللې دي اصلي خبره دا ده ښایي چې مشکله به وي چې په ځینو ځایونو کې د دغه مستند فلم تماشا وکړی شي د خوځو د ملي سازمان عمومي سکرتر میمی وای
Civil war turns women and children into hostages. Women survivors in this documentary express their desire to have normalcy, livelihood without skirmishes, in order to achieve sustainable peace.
کورنۍ جنگ خزی ماشومان برمته کړی وو ژوندۍ پاتې خزی په دغه مستند فلم کې هله څرګندوي چې بیل نه خوتونه عادي ژوند ولري د دې لپاره چې تل پاتې سوله لاسته راوړل شوی وي په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلو ترمنځ باید جنگ پای ته ورسیږي دغه مستند فلم له کورنۍ جنگ نه د ژوندۍ پاتې خوځو د اواز په اوریدلو ټینګار کوي په دغه فلم کې د هغو خوځو په ګډون چې د تالند برما د سرحد سره په کمپونو کې وسیږي و خوځو کار کړی دی د برما د خوځو د لیگ عمومي سکرتر لیو پو نیګل وای
There are mothers who lost children, and there are women who lost husbands from both sides. They all have emotions. For example, wherever they may be, whether in mainland or remote ethnic areas, military wives.
په دوه خواو کې داسې میندې شته چې اولادونه له لاسه ورکړي دي او داسې میرمنې شته چې مړونه له لاسه ورکړي دي د مثال په ډول هر چیرې چې وی دوی ټول احساسات لري چې کدا په خارج سیمو کې وي یا په لری پرتو قومي سیمو کې په ځینو میرمنې چې په خارج سیمو کې وسیږي په قومي سیمو کې د جنگ له سختیو نه کړاو هم ګالي دا فرق نه کوي چې خځې چیرته وسیږي په دوی باندې په اسانۍ سره حمله کیږي او تاوان ورته رسیږي همدا علت دی چې د جنگ په حل کې د ښځو په مهم رول باندې رڼا اچوله شوې ده، او همدا علت دی د برما د ښځو لیک چې د ننه په برما کې د یولسو قومي سازمانونو په ګډون دیارلس پلوي ډلې په دې هیله د اوربند غوښتنه کوي چې هغه درد او کړاو پای ته ورسیږي چې په دغه مستند فلم کې ښودل شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
پرون د جمعې په ورځ په الجزایر کې په لسګونو زور خلکو د پنځمې دورې لپاره د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه هیواد د برحال جمهور رئیس عبدالعزیز بو فلیقیا د کاندیدولو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړې. د قاهرې څخه د امریکا ژغ د خراب اریال ایدوارد ایرانیان د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
د عربو مطبوعاتو د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د الجزایر امنیتي ځواکونو په پایتخت الجزیره کې د حکومت د مخالفانو د راجم کېدو د مخنیوي منظور ټولې ترانسپورټي لارې تړلې وي او له پایتخت سره رابطه قطع شوې وه. دا خلک د پنځمې دورې لپاره د جمهور رئیس عبدالعزیز بوفلیقا د کاندیدو په خلاف راپاڅېدلي دي. دواتیا کلن بوفلیقا چې ډېر ناروغه دی د سویټزرلینډ په یو روغتون کې د علاج لاندې دی. په داسې حال کې چې په الجزیره کې د مې د ورځې په څلور لارې کې واقع د یوې عمومي پوستخانې مخ ته په زرهاو خلک راجمع شي او په پراخه کچه مظاهرې وکړي، د عربو تلویزیوني چینلونو ویډیوګانې په ژوندۍ بڼه خپرولې. کوم رپورټونه چې د عربو په تلویزیون کې خپاره شوي دي ښایي د دې لپاره چې احتجاج کوونکي د الجزایر د جمهوري ریاست معنی تازه غونډه رسي امنیتي ځواکونه مخه ونیوله او لارې وتړلې. عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویل چې پولیسو او عسکرو پر مظاهره چانو هوایي ډزې وکړې او څو ځلې پرې اوښکې بهونکي غاز هم استعمال کړ. که څه هم چې د پنځشنبې په ورځ د جمهور رئیس بوفلیقا د ځای ځایګي په اړه په مطبوعاتو کې زړه نقیز رپورټونه خپاره شو، فکر کېږي چې نوموړی دا وخت د جینیو په یو روغتون کې پروت دی او خلک د روغتیا په اړه ډول ډول خبرې کوي. د العربیا تلویزیون د رپورټ لمخې ځینو خلکو د جنیو روغتون ته زنګونه وهل او کوشش وکړ چې معلومه کړي چې واقعا هغه ته هم اوس بستر دی او کنه، خو چا ځواب ورنه کړ. د الجزایر دولتي مطبوعاتو یو ویډیو خودله چې جمعې په ورځ یو زیات شمیر خلکو کې خودل کېږي چې دغه هیواد په ختیځ ساحلي کار قسطنطین کې د ولایتي محکمې د ودانۍ مخې ته د احتجاج لپاره راجمع شوي او شعارونه ورکوي. د الجزایر دولتي تلویزیون د خوځو د نړیوال ورځ په مناسبت یو بیانیه خبره کړه چې جمهور رئیس بوفلیقه ته منسوب کړي. په دغه بیانیه کې په هغه هیواد کې د خوځو د رول ستاینه شوې او په غیر مستقیم ډول په الجزایر کې د ثبات او امنیت پر اهمیت هم تاکید کړي. پر دولتي تلویزیون باندې خبره شوې بیانیه کې د الجزایر په چم گاوند کې په څو عربي هیوادونو کې روان خونړیو پیښو او وسلوالو شخړو ته هم اشاره شوې. په ځینو مطبوعاتي رپورټونو کې دا دعوه شوې وه چې د جمهور رئیس بوفلیقا په مشرۍ د واکمن سیاسي ګوند ځینو غړو استعفا کړې. د عربو د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي په دې فکر دي چې په سوله ییزه توګه د قدرت د انتقال لپاره د پردې شاته کار روان دی، ځکه چې خلک او حکومتي مشران د جمهور رئیس پر صحت او روغتیا باندې بې اعتباره شوي دي. د عربو د سیاسي چارو څېړونکي نور الدین خطال د عربیا تلویزیون سره په مرکه کې ویل یو وړاندې شاید دی چې بوفلیقه په خپل خوښه استعفا وکړي او قدرت د پارلمان رئیس ته وسپاري. بل امکان دا دی چې جمهور رئیس به طرفداران د اساسي قانون د 102 مادې له مخې مجبور کړي د خراب صحت پر بنا قدرت پرېږدي. په عین وخت کې د الجزایر د پوځ لوی رئیس ډګر جنرال احمد قائد صلاح څو ځلې خبرداري ورکړې وو چې پوځ به چاته اجازه ورنکړي چې په هیواد کې سیاسي ګډوډي او انرژي بیا پیل شي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو د مهاجر اداره او د کولمبیا چارواکو د گواجیرا د سیمې د مایکاو په سرحدي ښار کې مرکز پرانیستی. په دې مرکز کې به د هغو بېوزلو خلکو سره بشري مرسته کیږي چې له خپل هیواد څخه تښتي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه راپور را لېږلې.
دا اټکل له مخې هر ورځ 15,000 وینزویلایان په خپل هیواد کې له تاوتریخوالي، تعقیب، اقتصادي او ټولنیز فشارونو نه تښتي. اکثره دغه وینزویلایان په کولمبیا کې پناه اخلي چې د څه باندې 1,000,000 وینزویلایانو، مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو کوربه. په دغه هیواد کې د مهاجرو کمپونه نشته دی. اکثره دغه کسان د محلي خلکو سره اوسیږي یا مجبور دي چې د سرپناه ځایونو یا په لارو کوڅو کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي په کولمبیا کې دغه نوی مرکز د خپل ډول لومړی مرکز دی. هدف یې دا دی چې موقتی سرپناه، خواړه، د څښلو پاکې اوبه، ضروري درمل او نور خدمتونه ډیرو بې وزلو وینزویلایانو ته ورسوي. یو ان ایچ سی آر وایي په لومړي سر کې به دغه مرکز د 350 تنو سره مرسته کوي، مګر د پراختیا ظرفیت لري او په راتلونکي کې به د ډیرو خلکو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نطاق مهاجج خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
مکاوي از وان اف د سیټیز ان لا غواهیرا with the highest concentration per capita of refugees and migrants from Venezuela. Hundreds of people, including children, the elderly, persons with disabilities and critical medical conditions, are forced to live on the streets due to lack of alternatives.
La Guajira ke Mayikau yow la hago kharun da che de Venezuela ګشمیر مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي پکې اوسېږي. د ماشومانو، د زاړو، د معلولو او جدي ناروغانو په ګډون په سلګونو کسان مجبور دي چې په لارو کوڅو کې ژوند وکړي، ځکه بله چاره نشته دی. مهاجج امریکا غږ ته وویل هغه وینزویلایان چې قانوني اسناد نه لري اکثره د بېوزلو کسانو په کتار کې راځي. دی وای هغه څوک چې خپل هویت ثابت نکړي مشکله ده چې هغه بشری مرستې لاسته راوړي چې ضرورت ورته لري. دی وای دوی د بې مسلکه خلکو د لاسه د ډیرو خطرونو سره مخامخ کیږي چې د دوی د مشکلې وزنه دغه کسان ګټه اخلي. مهاجج بیا وای
They may end up basically turning to the streets, to the coping mechanisms that may involve child labor or other forms which are the negative coping mechanisms, and certainly that is the possible exploitation and abuse that
اخای چې دوی سر کوڅو ته وځي د داسې میکانیزم سره مقابله وکړي چې خای په ماشومانو کار کول یا د کار نور ډولونه په دغه میکانیزم کې داخل وي چې دا د منفي مقابلې میکانیزم دی او په یقیني توګه چې دا احتمالي استثمارول او غلطه ګټه اخیستل دي چې موږ ورته ګورو. څه باندې 3.4 میلیونه وینزویلایان په خارج کې ژوند کوي. اکثر یې هیواد 2015 کال نه راپه دیخوا پریښی دی. ملګري ملتونه د 8.8 میلیون امریکایي ډالر غوښتنه کړې ده چې د 2.2 میلیونه وینزویلایانو او په 14 هیوادونو کې د 1.5 میلیون کوربه ټولنو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې مرسته وکړي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د امریکا د جمهوری ریاست راتلونکو ټاکنو ته 6 میاشتې پاتې دي، خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلې مبارزې لپاره همدا اوس یو شعار موندلی دی او هغه د سوسیالیزم ضد دریځ دی چې خپل دیموکراسیان مات او په 2020 کال کې د یو بل بری لپاره لار هواره کړي.
دا سړی جګړې د تبلیغاتو څخه شاوخوا 6 کلونه تیر شوي دي، خو سوسیالیزم ښایي لا هم د امریکا په سیاست کې د یو بل حیثیت ولري، اقلن د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لپاره.
سوسیالیزم یوازې یو خبره لري او هغه د حاکمې طبقې قدرت دی.
راتلونکو ټاکنو ته 6 میاشتې پاتې دي، خو د ټرمپ شعار د سوسیالیزم ضد شعار دی. جمهور رئیس ټرمپ د روانې میاشتې په لومړیو کې د سیاسي محافظه کار فعالینو په کلنۍ غونډه کې پر دیموکراتانو تور ولګاو چې غواړي انفرادي حقونه د حکومت په بشپړ تسلط بدل کړي. دا هغه لوی هدف برني سانډرز وو چې یو دیموکرات سوسیالیست او د خپلو دیموکراتو سیالانو ترمنځ یو مخکښ کاندید دی.
موږ داسې یو اقتصاد او حکومت غواړو چې زموږ د ټولو لپاره ګټه ولري.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.